کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونې ته مزافره به ظاهر هرکلی کوم. په دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفری فقه پر سر د اختلافات او حل ته نږدې کېدل متهم دي. خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی شئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې د وزارت ته وسپارلې. او د امریکا د ولسمشرۍ د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا شته. بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او قربانیان یې 4 ملکیان او 8 سرتیری دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. شاهین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې چې نن خبر شوای د نایم په نوم د طالبانو د سر ګروپ ل خپل دوه وسلوال سره په سیاد ولسوالۍ کې ل افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نخته پر محل نیول شوی. په بیان کې راغلی چې ل د کسانو څخه وسلې او چاودیدونکو مواد هم ترلاسه شوی دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه د وزارت ته وسپارلې. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. خاغلی عثماني ویلي دي چې امریکا د افغانستان یو شمیر روغتیایي کارکونکو ته هم د مصنوعي تنفس د وسیلو د زده کړې روزنه ورکوي. لازم دی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کارکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژۍ د زیرمو پر سر له ترکیې سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. ترکیه په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کښتۍ واستولې چې سمندري ځواکونه بدرګه کولې. یونان هم د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپای ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیې بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رد کړي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګېدو له کبله د لږ تر لږه 5 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان شوي او 160 تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اور وژنې لپاره د اطفایې 1000 تنه پرسونل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د قانون د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګېدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنې بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رای ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه په لومړنۍ نوي دقیقې بې نظمه تلویزیوني مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړې، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلال کړې. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 10مه په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو دوو مناظرو کې د ښه نظم د راوستو لپاره به ډېر ژر یو لړ اضافي تدابیر اعلان کړي. داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه باید باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د اړتیا په صورت کې د یو کاندید مایکروفون بند کړي. دا خبرونه
د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي. وایي لاس روپۍ درکوم فروشگاه ویسه بار نه نور و خال تکوال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده سیاسی اهداف لپاره پسیمه که ده ایران لخواه ده میلیاردونو دلار و پانگوان موبل راپورده او پا دوه منیمه ای که ده ازادی رادیو یونسف کرد اونیز پروگرام که ده ماشومانو پرسینو بغل خبری کو.
تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو شلو نه تر 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلي.
کور کلیونیس پروگرام هم په همدې خبرونه کې مهیروي. ورزود سر موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډیره بریده حل شوي دي. شغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا شوي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډېره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقولې لارې د دغه مسلې حل باندې قانع شوي دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه نیټه د قطر پلازمینه دوحا کې پیل سوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړو لورو د شلو مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولی د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې وکتی سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری په اړه وایي:
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهراً
هغه څه چې د مذاکراتو د اوږدېدو لامل سوی ظاهراً دوه مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکراتو اساس د فبروري د 9 توافقنامه ده که بل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي د حل لپاره به یې څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
اصرار دارند که تنها فقه حنفي باشه.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزي چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحا کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي چې د داوزي په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري. نن د اکتوبر لمړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځې سره برابر ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کرونا ویروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې کووید-19 ناروغي تر 1400 ډیر کسان مړه کړي چې 70% پکې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 70 محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دی وای په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ته به جی راځم ماښام زما کور، کله پیدا کېږي کله نه کېږي، خلک احترام نه کوي، وایي لاس روپۍ درکوم فروشگاه ویس بار می نور و خال تکوال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نوار که ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خربل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی بهر تطللی او دی دل تا یوازی جوان کبی.
زندگی دیگه مشکلات دیگه
جوان ستونزمند دی، سو کرم مجبوریم، کار آموزدوری نشتا، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم، زمانو می پریخود لیم، خارش دیگم.
دا سیلونه او زمان باوی چه پو زلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی، خود داسی همشتا چه میندی او پلرونو یور تا هرچه دی او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگرد ورد کردی. دا خوصولیت و سیدون که عزیز و رحمان وای چه پلاری دکتر رو او کودنون لسنا رو غیتره واخست.
خفگان علت خوی بیشین نمالو میگینا دومره خفایی و طول دی اول دی زما پشنمول زد زن دومره نمگره ایسا باوام که دی دنیا که چیزه بیشین نمون بیا خو آغا مادر میچ دی، یعنی ما نمیچ دی خو دومره زن نمگره ایسا باویش دی دنیا که خویش نوره نو واری نده سوایی چه من خود آغا زندگی و چه ختم شوات روز پوره خوی و مختجی ایسا باو کم موری چه دا مور خوی دومره زن نمگره ایسا باوی چه پدی دنیا که بیشیش ون تا من لازی.
عزیز رحمان زیاتوی پلارې د ورځې له 70 ناروغان کتل، حتی د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نه سو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړل چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وایي. اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کووید-19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمیر 1456 تنو ته رسیږي چې 70% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید-19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1456 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه 70% هغه کسان دي چې دغو عمرونه له 500 کالو نه لوړ دی.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس د تخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1.825 میلیون تنو ته رسیدلی.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ.
کورکلی پروگرام به وروسته واوري. خو اوس ورځو کابل ته د یو شمیر سیاسي او جهادي ګوندونو ملاتړو د پخواني ولسمشر نجیب الله پلویانو ته بیا هم اجازه ورنکړه چې د لوی جرګې په خیمه کې د نوموړي تلین ورمنځي. د دغو ګوندونو لسګونو پلویانو د پنځمې په ورځ د لوی جرګې مخ ته راټول شوي وو او د نجیب پر ضد یې شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر نجیب الله پلویان دغه کارغندي او مخالفه ډله مناقشې او مناظرې ته رابولې. نورحال رحمت الله افغان راکوي.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه ملاتړي دي چې د پخواني وجلسوي ولسمشر نجیب الله پلویان یې د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوې اعلامیه کې له حکومت وغوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لوري ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تېرې شنبې په ورځ د هغه څلورویشتم تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ ته دې ته غوښتنه داده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دوی دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاسو مسایل وڅېړي په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لویه غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربې له ولس سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب څلورویشتم تلین ونمانځل سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدل سي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسي. موږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د نورو ورځو پروګرامونه واوري. راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس په ورسو نورستان ته چیرې چې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلات زیات شوی دی. خو سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندیدل د دې سبب شوی چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو به یې راولویږي. نور تفصیل روح الله انوری راکوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزي لرله. سږ کال هم 280 متریک ټن به جوړي. اما راتلونکي کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري چې دا ارتقا عمومي او 300-350 متریک ټن پورې ورسیږي.
د خاغلی فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 میاشتو کې پخېږي. د هر کال د چنګاخ په میاشت کې نوی ګل کوي نو ځکه دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمه ای سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جنغوزو حاصلات زیات دي خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیاء الله
جنغوزي موږ پروس کال اخیستل ګټه ډېره کوله. سږ کال هیڅ بازارونه نشته، نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي، ریټونه چې راوړي وایي په 900 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي که نه. خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کاري په ریټ هم اخیستي دي، لارې بندې دي، دې سره لارو د بجې پاکستان لار هم بنده ده، د چین هم بنده ده، دغه لارې ټولې بندې دي.
پروسه کال به موږ په 11000 کالدارې بوجۍ خرڅوله، سږ کال ریټونه ډېر زیات خراب دي، سوداګر نشته. حکومت نه موږ دا خواست دی چې موږ ته لارې آزادي کړي، د پاکستان چین ایران ته چې زموږ مالونه په وخت وځي او موږ ته څه ګټه لاسته راشي، نو موږ ډېر زیات نقصانی دي. سږ کال په تیر پرتله نو ډېر زیات مال زموږ خراب شو او د خرابېدو په حالاتو کې ده.
خلک وایي په کونړ او نورستان کې سیمه ییزو سوداګرو ته داسې کومې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې چې دوی د جنغوزو د حاصل له راټولولو وړاندې د یادې میوې ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپلو ولایتونو ته وړي، هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته یې د خپلو ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسؤلین هم مني چې سیمه ییزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سره لرو، هغوی د اقتصادي له وجه تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو. نو موږ په دې بخش کې هلې ځلې کوو بیا تر څو چې موږ دلته ماشینري نصب کړو او خپل جلغوزه دلته پروسس کړو.
د سوداګرو او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د وچې او لمدې میوې د صادراتو لپاره یې له 2018 زیږدیز کال څخه هوایي دهلیزونه رامنځته کړي، چې د دوی په وینا یوازې تیر کال یې له همدې لارې 1,350 تنه جنغوزي نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سم یوه نړیوال موضوع: د ایران یو پوځي چارواکی ویلی دی چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دی. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلی چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قمندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نږدې 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلانجمونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولی دي. علي فیدوي د سپتمبر په 26مه افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران د عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 0.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوځ باندې د سوریه، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فیدبی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړی دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډېر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډیو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمېرې چې سپاهي پاسداران انقلابي بیانوي تر هغو ډېرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړې دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شاید د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولی وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډېر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پرېږدئ، موږ ته فکر وکړئ، غزه پرېږدئ، لبنان پرېږدئ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو بجو اوریدلای شئ. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکه وازمایل سو. د الوتکه شپشتن سپرلی وړلای سي خو جوړونکو کمپنۍ وایي چې د الوتکه ظرفیت په نور هم لوړ کی. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د پایپر میلبو په نوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په همغه ځای کې کښېناسته. الوتکه لمځکه زر فوټه لوړه شوه او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست. دا الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده. زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډېری هایبرید الوتکې جوړې کړي. دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي. تمه کیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډېر بار او سپرلی وړلی شي. د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو 3 کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلی پکې ځای شي. د الوتکې جوړونکي کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالی شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تنه سپرلی وړلی او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولی شي. په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د 6 تنو لپاره ده او ټاکل شوی ده چې په بل ازمیش کې له انګلینډ څخه تر سکاتلینډ پورې 400 کیلومتره مزل وکوي. د دې الوتکې ږغ ډېر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اوز هم ساسی رغلی پیغمونو به اخبار کوچه از دیر رویتون رستو بلیدیم.
ستاسو لپیغمونو
زودلوید دی ما پیغام داده، معرب ته می دغه پیغام ده چې تاسو ولې د ماشومان مکتبونه بند کړی دي؟ تر اوسه د سی په اطرافو کې وګرځېګ په بازارو کې تاسو وګرځېګی چې بس وروره چیرته د قلنچین مراد سوای دا کوم خالی په ماشومه مراد کوي. دا دی ول سم دی لسم د غیدغه هم حالت به ما ستناستی څنګه په څنګه ناسي تمام ورځ یې لګی. نو هغه ول کورونا نه نشي د ماشومان هزار ماخلې دغه مکتبونه او تخلاص کې ماشومان ته دا غیدا غد مادر ته پیغام ده او که نه منی راسی دا جنازو کې زر نه پر 2000 به ماسک خلق ولاری
پنځه لارې من ولایت نه غلی ول سوالي سره سره پړی کې ما زما مشرانو د 200 هله او زوګش د هلمند خلک یا خصوصا د غلی ول سوالي ریبا خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غیش د کار دي ټول په نشو اساس ول کار نه ست د کار زمينه نه ده او په زما سایه ده ټول د غیش د کار دي ټول د چکار دي کیږي هم په وستاپی ده کیږي. السلام
زه د کندهار څخه خبرې کوم. حکومت سران سر بعد مدبیا میاست ماشینم بند نه م فقط ماشین اخیستي نه بیا خواته تبرسو کې وظیفه کوم. وایستداره خو پیدا کولی شي پیدا کولی شي سری د مسکینانو غریبانو وشه یو د بل په ځان کې لري ان د کوم کې دا کاریا باندې تو سری و کولا دا مو هلو غوښتنه ده چې د موږ زړه مشرانو ګور ورته چې د ماشونه راولا کې دا سلام السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
سنو له پیغامونو مننه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینې نو کولی سي له ازادي رادیو سره شریکې موږ د اړوندو مسولینو سره شریکو په د ځانګړو پروګرامونو له لارې به تاسو ته خبر ورکړو جواب پي واخلو په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي احمد تکل څخور
د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د پرون شپې د حملې د قربانیانو شمیر یو لسو کسانو ته ورسید. تېره شپه په یو موټر بم چاودنه کې د یوې امنیتي پوستې مخې ته یو لس کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا په قربانیانو کې څلور ملکیان او اووه سرتیری دي. شاین قول اردو په سرپل ولایت کې د یوه قمندان طالب قماندان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د نیم په نوم د طالبانو دا سر ګروپ له خپلو دو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال ونیول شو. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا ونټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارل. ونټیلیټر د مصنوعي تنفس وسیلې دي چې د کووید نولس د ناروغانو لپاره د علاج لپاره اړتیا ورته لیدل کیږي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي دي څو د بیلاروس د کړکېچ او د ختیځې مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د نن شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګېدو له کبله د پنځو کسانو د مړینې خبر ورکړي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې ځانګړی کمیسیون وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه.
مننه کوم احمد تکل. دیوه نادر بس پوښتې خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن شاهین اسماعیل له عقابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دواړه لوبډلې د دې سیالیو په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر وسه د ګروپ په سر کې او عقابان هندوکش د ګروپ په اخر کې دي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبه کې طوفان هریرود موج های امو لوبډلې ته سلور د یو په وړاندې ماته ورکړه. دا سیالۍ تیره پنځشنبه په کابل کې پیل شوې. په کابل کې د هندبال انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې په دې سیالۍ کې د شپږو بیلابیلو کلبونو شپېته لوبغاړي لوبیږي چې درې ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر یو غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل ولایت منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل شوې دي. دی وایي چې له یادو شپېته لوبغاړو به شل تنه د کابل ولایتي لوبډلې ته غوره شي. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د نن شپې په لوبه کې ممبئی انډینز او کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې سیالیو د لسمه لوبه ده چې نن ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې د ابو دوبی په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې به ترسره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکتا نایټ رایټرز راجستان رایل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره په روانو لوبو کې خپله دوهمه بریا هم خپله کړه. کلکتې لوبډلې په لومړۍ توپوهنې سره مقابل ټیم ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکو. خو راجستان لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو اله 110 منډې وکړې او دا لوبه یې د 110 منډو په توپیر وبایلله.
او سم د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام اوري ورپسې کور کلی مهروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. سینه بغل چه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کې دوام دارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اول مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره وکړي. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکي ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلې وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشه زیر شو نس څلوېښت پیڅوي وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله درېمه سلرمه شپه دو املا به پرې تلله سوه راتلم نه داس په پیرغله داس دې وکړو سې داس نه مې بورات دې دا غږ خپل ځونته داس نه کار چې وش کوي
ټوخیږم
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
ته به کی
ته به کی
څه رقم ته به کی څومره شدیده
خسره ګرم ته به ورشي مینه داس وینه تکښ نه وپاتې کیږي شین شي کیږي مینه منډو سا وکو چې وینه تیس وینه وکړې توش نامش کې وکړه
ترې نمبر ته
فهیمه
څه چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دارو تو ایسی بزویدی چی سوی دی؟
دری عملی فی بند راغلی، سس سو بیخی
دا چی بیرون گریز دیتی چی را هونده؟ اوز خو آواز سره ده، آیا گرمی ساتی؟
او کرتی ارتا گونده بنینون لاندی، لپاس بلا کرتی ارتا گونده ما خویوان ده بیاد یو شبه خلای سی بیر تا اوزی بنده بستی
کرتیم چنگه دی؟ یخی دیکتا دی؟
کرتی یخی دیخ بخاری میخی ده، بخاری میخی
دا ماشمان چوم را بیرون گرزی؟
سی دول آرز بنده گرزی نو
سینه و بغل سر چوم را تبی کهی؟
نو سالور تبیم کهی، پینزم کهی دوام دارم دستی کن مسلسل دری تبیم کهی، دوام کهی نو دست سو وقت دایو تا زر اصلا سینه بغل زرش کهیگی؟ بیایی اتبام زرش کهیگی
برش نه
لکم جیرا غلی؟
بارتی نم نه
دلتا چه سر بیستاری؟
زویسه
چه پیسوی دی؟
سینه بغل با
تک سر تا وقت سنگ سینه بغل سر؟
سینه بغل یو توخیدا پیزه بندیده دی زشی کرده با تک شین جا شو دی خاله لپس کهی که والا او توخیدا دیر
البته چه بیستار سوی کنه؟ اوز وزیعتی مخ بخه که دو ده کچنگا؟
او دیر او نور وزیعت دیر خرابانن چی دیر خده
لکلیو او باندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خار تر زی چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې ویایي چې ښه سوی دی خو چې دغه ویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته چې سینه بغل شو خو دغه میګویایي چې عین خو به خرڅی وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میګوي پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کو خو داسې نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي صبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښایي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه څه ده؟ هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي یا تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 5 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دې خاطره ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي، د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې مو خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېره ښه خبره ده چې دغه ماشومان ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخوار دی یعنی د مور شودي خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې کې تاسو وایئ؟
ګورې، بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوئ استې که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شودې ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمې جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمې کی. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا،
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناکه وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه ورشي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی، په منس جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیکمرغي راولي؟ ولې ځینې خلک د ژوند ټوله سوکالي په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم. قدر من دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثره اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی، اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېرې شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې وان سخت کړای دی.
به پیسو کې ډیر مشکلات سره مخامخ کړی ما سل مشکله سره. په کور کې خپل می مریض زایم، شکر لرم، زوی می مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی می باندې ده. به پیسو کې ډیر سخت ده، ډیر مشکله ده. کورونه کې تاسو به اتفاقی راغلی درا منځ تاسو ویل پدې چې زه خپل دا مشکلات ته چې کوم ولې نه می لور ته دوا خسته سم رسیدګي کوي سم نه خشای ورته راوړای سم چې وی خوري نه خشای ورته وروړای سم چې وای خوندي. اته د کار ګولې می سیدا نیمه نیمه خورم، پورا نه سم خورای ولی قیمت ده. ټول دې پیسې کې چې مزید ګر خونه کړم او نن سبا وخت د غسیته پیسې ولري خې قدر درکین، یا ارس څوک دې چې پاس کې نه وي چې وینه لري، نو ذاتی نو خور غریب یو کونج کې ناس.
نو ما ورزې ته وی کچېری ډیره دارای یو شتمنی لرلای، نو د ژوند ډیره چارې به آسان شي وي او ژوند به له خوخیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکو مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وای، پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره دوی چې ډیر شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
اونه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما سې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي. د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډېره سوې ده، خو همغونه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند نه خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په ده موټر کې نه ځم، زه په ده موټر کې ځم. نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. ژوند کولو ساحات په ما باندې تنګه سوی ده، مقید سوی ده ژوند می. یعنی هغه پخوانی خوشحالي چې ما په نسبي او برابر ژوند می سیدلوده، هغه اوس زنه لرم. او یو څه ویره هم شته. سره مثال چې کله زه شهر بازار ته ځم، وایم څوک می اختطاف نه کی، څوک غله کور ته می رانسی. هر محفل چې کی، کدی خپلی کدی پردی، زه په جام ازلت لای نه سم، وایم ځینې امنیتی ستونزې ما ته پیدا نسی، یا می اولادو ته یا می خاوند ته پیدا نسی. وایم کنه زه په مغه پخوانی ژوند باندې می خوشاله یم. هغه وخت کې ما استیو درې دومره زیات هم نه ولا، خو زه په کې خوشاله او آرام ژوند می دروده. اپ آرام زړه باندې زوی دکیدم، اوس هغه آرامي بخې د ما په ژوند کې نسته.
هغه زیاتوي چې له حد زیات شتمنۍ وخت نا وخت د ژوند خوشحالي اخیستلای شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 50 کلن ولی خان چې ډېر شتمنۍ نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وای ل خپل ژوند ډېر راضي دی.
چې دونه پیسې نه لرم لکه دا نور بعضی خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري، یا غټ تجارتونه لري، نو لله الحمد سلرم چې خپل روزمره ضرورتونه مې پیرا فکیږي. قرضدار نه يم، هغه د ژوند لمړی اړتیاوي هغه مې پوره دي، هغه په پوره کیږي. نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډیر راضی یم. کوم خطر کوم ریسک تا نه احساسوم. هغه څو خلک چې ډیر مالدار دي یا ډیر پیسې لري، هغه خو تاسو پوهیږي چې څومره ناآرام دي. هغه یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور یو عمره پیدا کم. بل طرف نه د وسنی شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتی ستونزې ډیر زیات لري، هغه امنیتی نگان هم ګواښ سترګو خونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله موږ ځان آرامه او مسؤون احساسو.
مدني فعاله شازیه بیسه وایي چې انسان باید خوشحالي په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي. ځکه څوک چې خپل ټوله خوشحالي په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نه وي نو ژوند به ورته ډېر سخت شي.
د ژوند معنوياتو ته که ډېر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډېره حده پورې مادیات که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي، رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولای، یا هغه خوشحالۍ سړی ته نشي برخه کولای. کوم خوشحالۍ په معنوياتو کې نغښتي اوسي. د بیلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډېره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نورو سره لاسنیوای وکړي، نورو ته بخښنه وکړي، نورو ته تر ډېره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو، د هغو د ژوند د ارامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډېره توجه کوي او تل همدې لټه کې اوسېږي چې د کومې لارې پیسې زه راغونډې کړم، راټولې کړم، چې دا خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپله روحي فشار لاندې اوسیږي او خیری نورو ته هم ونه رسیږي، او ژوند کې دی هم له هغو ښېګڼو او له هغو ارامتیاو چې یو انسان باید برخمن اوسیږي نه برخمن.
د نوموړې په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنوياتو پورې وتړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
مشکان صفحه ما در مکرین چلورم و سیدین که خوشبختی پدی مانا که اوستانی شرایط توری که چیرا پیسی نوی ها قدفونه چه منگه لرون شی رسیدن. مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چنو هر که پا پیسی نکیگی، ولی زده مخالفه، ولی که منگه درس وای مقه ابتدانه که شروع که پانتون ده مکتب ده بیا اوست که چه مثلا روست پورست لقاضی ها زیتی یوست ماستری بس اوست مطرده زیاد نه اخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو، واز پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي. مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي، پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی.
نوم نثار احمد د کابل د خیر اوسیدن کی. خوشحالی په پیسو په جائیداد او په دارایی کې نه ده. خوشحالی د هر انسان خپل مربوط کیږي، نه پیسو شتمنی او جائیداد او دارایی پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي، او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپو محمد خان سلام راته ځواب کړي.
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلې ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري. د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري. په ژوند کې ډېر مصروفه وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشاله هم نه دي. بینان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه کړئ چې د انسان پورې اړه لري خوشحالي، څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساینس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن د سیوی د په ثبوت رسولې ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشاله خوشاله معرفي کې او بل اخر خوشاله سي. پښتو کې یو متل دی وای ګړه ګړه وای خپل بده خوږوي. نو دلته کې چرته یو انسان ځان خوشاله کی، یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورزي ورته کی، دای دا احساس وکي سيار نو ډیره بهترینه ورځ ده. سار له خوبه را پاس یو وای سي به الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده، د دې ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپوي. په هر څه کې بدې نیمه خوا لټوي، بد خوا بلټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټوله نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول سکه. دا ولي؟ ځکه موږ عادت سوي همداسې یو، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدې سره دې نظرو سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلې ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي، او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختۍ یا د خپل خفګان په کورنۍ کې ټول لاملونه بي پیسېګي غني وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې بي اتفاقي نه و، که موږ پیسې درلودې د غمونو به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبر ده چې د ټول بدبختۍ لامل دی بي پیسېګي وګڼل شي؟
نه، په ډول نظرونه سپه دنیا کې په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو ته لار کوي. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري، لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادت چې دي هغه د پیسه دارو خلکو دي. نو دلته مهمه دا ده چې ته څنګه ژوند کوې، څنګه فکر لرې. مهم دا ده چې ته څه چورت وایې، په کوم ډول باندې ژوند کوې. نو یوازې د پیسو درلودل او نه درلودلو معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوې.
څنګه کولای شو چې په لګو پیسو خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته موږ تاسو خبري ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کومو پیسو باندې هغه وخت مو خوشاله اوسېدلای سوای چې موږ ځانونه خوشاله ځانونه قانع کو، او که موږ قانع نه وو او همیشه دا تشویش را سره وي چې ولا ما سره کمی پیسې دي، نو هغه وخت موږ خوشاله کېدای نه سوای. او کله موږ خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوای راوړای. نو انسان باید په هر حال کې شکرګزار وي او بل اخره قانع اوسېږي تر څو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته دی لپاره سي ذهن سالم وي، هغه فکر یې سم وي تر څو ښه کار وکولای شي.
قدرمنو اوریدونکو، لخبرونی مو څه د کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس 1 اویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی دوام دارن. مشکل تکنیکی ایجاد شده، تا مشکل حل می شود و ما با شما می رسیم، ما می توانیم که از اینجا به برنامه دری مستقیما برویم و در برنامه دری که یک ساعت ادامه پیدا می کنه مطالب جالب داریم. یکی از این مطالب پیشرفت ها در مذاکرات قطر است که بعضی ها میگوین که نکاتی که در آنجا مطرح میشد این نکات رو به حل است. اما پیش از آن که به مطالب مهم از این برنامه بپردازیم، سلطان محمد سرور با شماست با خبرهای افغانستان و جهان.
گفتگوها در قطر به حل اختلافات نزدیک شده است. در حادثه ترافیکی در هرات 10 نفر جان باختند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار آتش بس در آذربایجان شدند و الکسی ناوالنی مخالف سیاسی سرشناس کرملین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را مسئول حمله مسموم شدن خود می داند. مشروع اخبار عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغان